باندې چې هر یو دا محل 15 نمرې لري. خبریال او د کرکټ مبصر واصل وصال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پای لوبي ته د لار موندنې ډیر چانس لري.
په اول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خو آسټرالیا هم چانس لري که چېرته آسټرالیا وتوانېږي چې په لوی توپیر سره له افغانستان لوبه وګټي او هلته انګلند له سریلانکا وګټي نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو اوسط ته کتل کېږي او بیا به فیصله کېږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پای لوبه به یې د نومبر پر 14 وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د آزادی رادیو د 19 ځانګړي پروګرام یعنی د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضایي پروګرام له پایله درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضایي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضایي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضایي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضایي اډه کې 2 نارینه او 1 ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضایي اډه چې د 6 فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په دسمبر میاشت کې په یو بل فضایي ماموریت کې 3 نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راز په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضایي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضایي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام 3 لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضایي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه 3 هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګورې یوه اره خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر وغه نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې یوه فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلی وایي.
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي بس آخر به دې کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 200 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم درو کتر پایا را سرم لوی. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یوه برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شایع شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او ویې ویل:
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډېر جالب دی. اول د دې نه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چې شاید دای په تصویری ډول یې بیانوي. دای وای چې دا یو یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دای پرې دینه دا فکر بیا ورو ورو په خوي په ذهن کې د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بېرته بیا لولي، بیا اصلاحات پکې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي. دا خپل تجربیات یې هم شریک کړي دي چې دای څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دای ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا دای اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دای داسې هم کوي چې دای وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي د هغه نه، ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپلو شعرونو څخه لرې کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلفې لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا ثبت شوی غږ ور ولېږئ چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل همشایي ډېرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالې د یوه په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزي دا کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس د دې کتاب ته ګورې، یوه هغه خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر و هغه نو باید له لیکوالي وډاري ځکه شاعري خراب وي، او که څوک ښه لیکوال و هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی سي، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی سي، نو ویره نه ده پکار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالې ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درېمې اونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسږ کال سیاسي تحول له رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څېرمه ترسره کېږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یوه فعال غړي ولي الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې له تقریبا چیړنګ اوس چې کوم هغه بهیرونو تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي. خلک شته دي خو ولې بهیرونه څوک یو خواړه څوک بل خواړل
چې بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لرئ؟
مونږ ادبي ناستې ښه په ګرم او جوش او ولولو سره مونږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه نه، دا مونږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو، دا مونږ د منظم پلان له مخې او هماغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ د ته خپل هغه هلته مهالوېش لرو، د یو منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم کله په بل نوم، کله په حکیمې صنایع پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې مونږ دا غونډه کوو پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب او غیظ استاد دغه کې مصطفى نایل صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلک نو سره ټول سره فراز کې دي دا چې یو چې موږ په تیر ځان کې د امریکا د بهیر د لوبو یا د کوچنار د بهیر یا د الفت د بهیر یا د ټکی ګل دودیز مشاعره وا هغه نمونه باندې نه دي خو اوس موږ ځانګړو د اونیزو یا د پنځلسم ورځو ځانګړي نمونه ورکو او موږ د منظم پلان له مخې نه د غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظمې غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کې چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې ته ګرم دي، دې ته ډېر هیله مند دي او ورځ تر بلې د فرهنګي حد چې ډېر قوي کېږي. ځوانان په سیالۍ باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي او ډېر ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی.
ولی ولا غرور هیله مند دی چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه. علت یې څه دی؟ له نجیب منلی څخه به واورو چې په لسګونو کلونه په فرانسه کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لګوي نو طبیعي خبره ده چې خوب به پکې پیدا کوي او هر څوک خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي. ډېر درنښت ورته وایي ګای له نه مني چې خوب به پکې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلک خو باید دا تم هم وکړي چې څوک نقد پې کوي کېدای شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې شي.
نو ما د اصول خبره وکړم چې په اصول کې دا څه چل دی. په واقعیت کې د دې چا کار نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د ده سره هم نظر وګوسي. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې هغه خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل کې څه دریږي هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پې کوو هغه څه چې بدې وایو. نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کره کتونکو توجه وکړي هغه دا دی چې د یو اثر ښه او بد دواړه خواوې یادې کړي. فکر نه کوي چې دغه د خوابدۍ کچه به راټیټه شي؟
په اصولو کې باید همداسې واوسي، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د ښه او بد خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا که موږ د یو چا د اثر په باره کې وایو چې خټ اړخ دا دی چې ډېر لنډ دی سړی نه ستړی کوي او نور بیا پساینه په بد ویلو شروع کوو نو دلته دغه لنډوالی په خپله یو عیب غوندې ښکاره کېږي.
خو بیا په عین وخت کې ایجاز خپل یو کمال هم دی. نو خو هر رقم څوک انتباع اخلي هغه خو بیا د انتباع خبره ده.
مقصد دا چې دغه کله چې د نقد سره تنز یو شي بیا هر خوا ته تللی شي سړی. خو دا یو اصل دی چې که چېرې د یو څه ښه او بد دواړه وویل شي او په منصفانه ډول قضاوت وشي نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره دې هم کله چې د بد اخ د پاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د پاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره سادن دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه ونه غورځېده. د جانب مقابل نظر دی.
د نظر خبره د پامه وغورځېده. د جانب مقابل خپل نظر وایي. دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي یعنی که چاته پکې خار نه وي نو د منلو دی او که چاته پکې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو خبرې ترې پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقد پې کېږي فکر کی چې هغه کوم چې بوتو نور سره هغه دومره مهم څه نه و چې بعد ورته ګوت نیول شوی وي.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړی عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد، په دې کې وایي چې د دې لپاره چې دا د نقد اصول مراعات کو، د مثال ورکوي چې لیکوال همدې غربال یا غلبیل ته مه ور اچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته ور اچوي شوبت به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا ستونزه تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره مو دښمني شوه لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا بد هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چېرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانی ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په هغه خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چېرته وایي چې دا فلانی کمزور دی دغه په ښه اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولی. دغه ستونزه به څرنګه هوارو؟
نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره فکر کوم چې شل لارې نشته. دی یوازنۍ یوه لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قماربار دي، که لوچکي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه ښه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترېنه استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما خطنه باندې برابر دی. نو که چېرې دغسې نقد وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شیانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه وي، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست یې ورسره هم نظر وي دغه کمزور شي ته هم ډیر عالي شی وایي. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزوری کړی؟
زمونږ ټولنه په مضمون کې د باباګانو ټولنه ده، یعنی چې زمونږ خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغه ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري. یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کله یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي لیکلی.
نو اوس که بیرته دا بحث راغونډ کړو، استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بدای نه کړي؟
فکر کوم چې لومړی که مونږ همدغه ټیک ته متوجه اوسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول دي، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت ونیسو چې منفي اړخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کمل د مثبت نظره وکتل شي، کله کېدای شي یو شی کمل د منفي نظره وګوري، هغه د اثر پورې نسبت لري. مگر کچھ لکھوال او دلیک تر منزا تفاوت توفیر وکو فکر کوم چې تدیر ابم دا خبران سپنزا حل کری
لأستاد منلی پا مننی دا نقد پارا دا امریکای لکھوال نورمان فینست پیل وینا دا چه دا دیرو خلکو خوشیشی چه لستاین و مرشی خداین خوشیشی چه نقد وشخوری
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو
په لوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغوني ټوکې او د لوګر د هنرمندانو په لاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه یې وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثار او هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټور و چې نندارې ته ډېر داسې خلک ورغلي ول چې پخوا یې د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې له نږدې وکتل. د لوګر چارواکو ویل د دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلدول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو پورې آثار دلته راوړل شوي دي، دغسې هغه هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي او دغسې تقریبا په زرګونو جلد مختلفو علومو کتابونه راوړل شوي دي. او دې لارې هم تاسې وینئ چې د کتاب مینهوال دغسې د هنر مینهوال دغسې د تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین دوی راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي سره لدې چې موبایل او انټرنیټ د اوسني عصر له اسانتیاو څخه بولي، خو وایي دلته یې ځینې منفي تاثیرات دادي چې یو شمېر ځوانان یې له مطالعې او نورو بوختیاو ایستلي دي. د لوګر اوسیدونکی فضل رحمان وایي
دغه خود علاقمند به مطالعه
هله داده چې کتاب لوستنه خوښه کړي. د دې کتابونو یو شمېر اوس لیکل شوی او ځینې له مخکنیو لیکوالو راپاتې دي. له دوی غواړو چې د لږ مودې لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځانونه لرې وساتي تر څو له کتاب لوستنه سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخانی پیدا شي.
د لوګر یو بل اوسیدونکي کې بشیر احمد ساحل ویل دا ډېر ښه وخت دی او باید دې وروسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول له لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کړي.
د ډیر سر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هرکلای کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتونکي دي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداری ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرچدا سیلانیان وینو د نقاشۍ او خطاطۍ له هنر سره نوی بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده.
برای رشد هنر
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پر روان مریض کال کې د هنري توکو لرغونو آثارو او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینهوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل علم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثارو او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یوه راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه ډیر رسیدلی. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېمې قمري پیړۍ لیکوال له سره ولیکه. ابن هشام وایي چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د په دې کتاب کې هغه مطالب چې د ته بې ربطه ښکارېدل لرې کړي دي، ځینې معلومات پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپله ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه وو هغه یې لرې کړي دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 80 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې موخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل دا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده بیا به هم همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال ګډونوال محصلین شاګردان علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
زما هدف دغه شی اوس چې د نبی علیه السلام د سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه روش سره آشنا شو، له هغه سره بلد شو، د هغه ښېګڼې هغه ښهوالی په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی علیه السلام لارښود د ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام ځوان پاړه ترمو څخه امتحان اخیستل کیږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان راپیژني. نو موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار هر عمل مو زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
پام دغه میکانیزم باید وچلیږي او صورت مهم باید رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار برابر او طریقه برابرۍ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای شي کله چې دغه سی غونډې ولمانځو، کله چې دغه سی یو قانون جوړ کړو، کله چې دغه غونډې عملي کړو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره شوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی وو او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره شوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پاڼې به اوس راواړو. دا پاڼې زه نه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د انګریزي څانګې د 3 کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همینګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همینګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا 1 کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستو لپاره غوره کړی دی.
کتاب دسی استاد صادق الدین
شپونش باره لایده چوتری پدیر خیستان دا سپدیر خشکل باین دا کتاب باره سوای پختو تا هم او دا کتاب جالبه تی بدو که او ما تا شخصان سی کارکترون دیر پی کام و لاغ اشخاصی دا داستان مختوری دا کتاب نه یواز دا سی پا هر لحظه که یو شخص رو کشوی و جذبوی پستلاح سی باید دا کتاب نور هم پسی مطالعه که یو هر لحظه تا تا دا سی پستلاح فکر دره چه ویسی چه بکیگی یو چنگ بکیگی نو دیر جالب قصه لره دیر جالب داستان لره سی یو سپنگی رایی ویو دای پی مایانو پسی راوطلی وی پی آزاد سمندر که گرزی نو بیا پس تا دای دست مایه گیره وی بیا چنگ کیگی نو ما شخصا دیر جات خواک سولو او پا دیر خیسته شکل باندی اغا دی سپنگی ری اغا کم افکار سی ارنست همینگوی باینوی پا کم شکل باندی دا پا قلم باندی لیکی او دا پا قغاز باندی چه وی دا دیر جالب بولو او بل سی دا اغا دی کرکترو تا که وقتل سی او دا اغا کم درس اغا پنسی پا دا موضوع که پرو دب دا کسا کی دا انسان تا همیشه دا سی و انگیزه ور کهی سی انسان که بزن که سمره ما تا او خوی او سونه مشکلات تیر که مثلا دا کتاب کسی چه ماول وستل دا سپینگی رئیس پا سمندر که پا مایانو پیش رو تلایی تقریبا پینزات یاش پی او رزی دوبان تیر سوی خود یو مایی هم نینی ولی مگم بیا هم ناومیده نی یو حلیزالی که یو رز بیا یو غط مایی نیسی خو بیا هم مثلا مایی للاس زی ایدو تر لسه طول دو مسائل و سر اغا دی سپینگیری اغا پسلا اغا قوات و مقاومت و اغا استخامت طول پکی بیانیگی چه دای مغل پارنن روز یو درس دا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخ کړو د شعر دنیاګي ته په مولیوس امینه فنا خپل یو شعر آزادی رادیو ادبي مجله ته راستولې دی ل دوی مننه کوم دا شعر سره اورو
کلمینې دی منکر شی فنا کلمین دی منکر شی فنا وی نا خدای مکرا کافر شی فنا یو نظر د الهام سترگو پری وکرا یو نظر د الهام سترگو پری وکرا چی تپشی چی سندر شی فنا ستا سرگه دریاب دلالو جواهرو کاش دزرکی مرغلر شیفنا کرزا دیوی چستا حضور تدرشی کرزا دیوی چستا حضور تدرشی در الوته بی وزر شیفنا تو چی لپکی دانی دوخ کنی سی تو چی لپکی دانی دوخ کنی سی بس آخر بده کوتر شیفنا بس آخر بده کوتر شیفنا کلمین دی منکر شیفنا وی نا خدای مکرا کافر شیفنا
په کندوز کې تاریخي سیمې او آبادی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي دې مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چرته د کندوز د تاریخي آبادو بیا رغونې ته پاملرنه وشي نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ور واوړي چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او آبادو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی او ان یو شمېر تاریخي سیمې د سیمه ییزو زورواکلو خوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندز ښار د چهل دختران د سیمې اوسیدونکی معرفي کوي وایي چې په دغه ولایت کې د ډېرو تاریخي آبادو د له منځه تلو وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
این تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار میلمستون او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابیدو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي ابیدې کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسنی حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثارو او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم صحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج پا پرمختیای پروژو که در لرغون سیمو و عبدو بیا رغوانه او ترمیم شامل دی او موج حتا که و کمی تاریخی بیدی چی در لرغونوالی پا لمری درجه که دی اغا بیا و رغو ترسو لرغونی بیدی لمن زولاری نسی او یا هم در خلق و للوری غصب نسی.
دی چارواکو دی معلومات لومخی پا در غولایت که نونست تاریخی سیمی او عبدی موجود دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او پردې سربیره. په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر څرګندونې لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ اوسېدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیمت چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې
د دې تر څنګ د دې سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسي وایي.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدری معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چپ د مخ پر قبله چې ودرېږي چپل اس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري ولاړه بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي تر غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوری ته چې ورڅ پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته چې ویول د منچکی ټوډي پاک کله دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخ اوغ د اسلام ځای و دغه د کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځنده او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جورستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللي او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو ښودلې ده چې ګڼې تاریخي سیمې د خلکو لخوا غصب شوي خوایي اوس یې هوټ کړی دی چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کې دی چې حریمونه ډیر غصب شوي، مکمل کدی نه غصب شوي، حریم ډیر غصب شوي.
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله العزیز چې پاینده کې دا ځای راوګرځو. دا راځي چې یوازې دا ځای نه، هر ځای کې موږ عریضه کړی دی، کوشش کوو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې دوه ډیر تاریخي آثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر له منځه تللي او ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي.
دا ازادي راډیو ادبي مجله د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدي وي
مشین خاله نتمالو دورش پاد تورا خون مشین خاله نتمالو مشین خاله نتمالو Shin Khalena Tamalo